رنگ های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، میکروفون را به همکارم اجمل ان مسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند.
دی رضایت تمنن سلطان محمد سرور قدرمن دوستانو دی ازادی رادیو په یو بل خبرونه کې محرکلی کو په دی خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسمشۍ دوه مخکښو کاندیدانو ویل د وری د 14 منټه د ولسمشۍ د انتخاباتو د ورستیو نتیجو هرکلی کوي. نور راپورټونه ملرو خو پیل خبرونه کو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ولسمشۍ د انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمدزی پرون په یو غونډه کې ویل چې د دله ټیم سره د ملي شورا د لسګونو غړو د ملاتړ په مناسبه جوړه شوې وه. نوموړي څرګنده کړه په دوهم ځلي انتخاباتو کې به د درغلیو مخه ونیسي. د امریکا پوځ د افغانستان د باګرام له مابسه لس پاکستاني زندانیان خوشي کړي دي. دا سیمه ونړی په خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیې وغوښتل چې د اوکراین د ولسمشۍ په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. د افغانستان د ولسمشۍ د څوکۍ دوه مخکښو کاندیدانو ویلي چې د وری د میاشتې د 14 نیټې د ولسمشۍ د انتخاباتو وروستۍ نتیجې مني. اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل چمتو دي چې په دوهم ځلي انتخاباتو کې ګډون وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون د ولسمشۍ د انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان کړې چې پر اساس یې هیڅ کاندید د وری د 14 نیټې په انتخاباتو کې 50% جمعي رایې نه دي ګټلې، خو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی به چې تر نورو کاندیدانو یې زیاتې رایې ګټلې په دوهم ځلي انتخاباتو کې خپلو کې سیالي وکړي. ټاکل شوې ده چې د ولسمشۍ د انتخاباتو دوهم دور د غبرګولي په 24 نیټه ترسره شي. د ولسمشۍ د انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمدزی پرون په یو غونډه کې چې د دله ټیم سره د ملي شورا د لسګونو غړو د ملاتړ په مناسبت جوړه شوې وه وویل چې په دوهم ځلي انتخاباتو کې به د درغلیو مخه ونیسي. د ولسي او مشرانو جرګو یو شمېر غړو پرون د ولسمشۍ د کاندید اشرف غنی احمدزی ملاتړ اعلان کړ. د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د دې غړو په منځ کې داسې کسان هم شامل وو چې د وری د 14 نیټې د ولسمشۍ د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د زلمی رسول او نورو کاندیدانو ملاتړ کړی وو. د ولسي جرګې غړي کمال ناصر اصولي چې په خوست ولایت کې د زلمی رسول د انتخاباتي ټیم مشر او امیر خان یار چې تر دې وړاندې په ننګرهار کې د خاغلی رسول د ټیم یو مسول وویل چې زلمی رسول د خپل ټیم لغړو او مشانو سره لسلا پرته لا عبدالله عبدالله سره یو ځای شوه. خاغلی وصولي ویل چې له همدې کبله هم د ولسمشۍ د انتخاباتو په دوهم ځلي انتخاباتو کې د اشرف غنی احمدزی ملاتړ کوي. د امریکا پوځ د افغانستان د باګرام له زندانه لستنه پاکستانی بندیان خوشی کړي. د دغو بندیانو مدافع وکیلانو رویټرز خبري اژانس ویلي چې بندیانو کلونه کلونه به محاکمه په باګرام زندان کې تیر کړي. د خوشو بندیانو هویت تر اوسه پورې سرګند شوی نه دی، خو د هغوی د کورنۍ غړو ویلي چې خپلوانی خوشی شوي. دا هم معلومه نه ده چې د لس پاکستانیان څه وخت باګرام له توقیف ځایه خوشی شوي او اوس چیرې دي. د پاکستان حکومت د دغو کسانو په اړه څه نه دي ویلي. د لغمان چارواکي وایي چې د الیشنګ د توغیان شوی سین مخنیول شوی او په زرګونو کورونه او زرګونو جریبه کرنیز مځکه له خطر ژغورل شوی. د دوی په وینا د لغمان ولایت له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ریاست او نورو ادارو د ګډې کمیټې د 15 ورځو پر لپسې حالو ځلو په نتیجه کې د الیشنګ توغیان شوی سین مخنیول شوی او په مهترلام او شاوخوا سیمو کې زرګونو کورونه او په زرګونو جریبه کرنیز مځکه د سیلابونو له حتمي خطر ایستل شوی ده. په وروستیو کې سیلابونو د افغانستان په مختلفو سیمو په تیر بیا د هیواد په شمال لویدیځو ولایتونو کی د سر مال زیات توانونه پیخ کړی دي. د کندهار امنیه قومندانی وایي په یو ونې کې د 15 ځانوژونکو په شمول شپږ سلوي خوسلوال طالبان وشلی او ډیره وسلې نیولې. د کندهار د امنیت امیر جنرال رحمت الله اطرافی پرون ویل چې په نیول شو وسلو کې 9 سلوي خمینونه، 15 کیلوګرام بارود، 2 راکټونه او ګڼ شمېر نور سپکه وسله شامل ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هیڅ تروریستي عمل د امریکا د متحده ایالاتونو روحیه او قوت کمزوری کولای نشي. باراک اوباما دا خبره پرون د سپتمبر د 12 په یاد د ملي موزیم د پرانستې په مهال وکړه. دا موزیم په داسې ځای کې جوړ شوی چې وخت هلته د امریکا د سوداګرۍ دوه اسمانڅکي ودانۍ وي. ولسمشر اوباما له هغه ټولو کسانو څخه چې په دغه موزیم د جوړولو په پروژه کې رول درلود مننه وکړه.
who was involved in this great undertaking.
ولسمشر اوباما وای غوالم لټولو کسانو چې په دغه ستر ژمنه کې شامل ول چې موږ دې ورځ تر ورسولو زموږ پر ټپونو په دې سپیشل ځای کې ملهم کې خود له مخته هیله راکړه د سړل له تلمن نه وکړه. اوباما ورسته په هغه مراسمو کې برخه واخیسته چې د 2000 لومړی کال د سپتمبر د 12مې د تروریستي حمله د نږدې 3000 وژل شو کسانو د کورنۍ د غړو په ګډون جوړ شوی و. ټاکل شوی دا چې د سپتمبر د 12مې په یاد ملي موزیم د راتلونکي اونۍ د چهارشنبه په ورځ د لیدونکو لپاره پرانیستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیې وغوښتل چې د اوکراین د ولسمشۍ په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. جان کیری خبرداری ورکړ چې که روسیه لاسوهنه وکړي له لا زیاتو اقتصادي بندیزونو سره به مخ شي. ښاغلی کیری په لندن کې د اروپایي ټولنې له بهرنیو چارو د وزیرانو سره په کتنه کې روسیې ته په خطاب وویل پرېږدئ اوکراینیان رای ورکړي.
We agreed this morning that if Russia or its proxies disrupt the election.
دوی وایي موږ نن سهار سلا وکړه چې که روسیه ملاتړ کوونکي د اوکراین په انتخاباتو کې خنډ پیښ کړي، د امریکا متحده ایالاتونه او هغه هیوادونه چې نن دلته د اروپایي ټولنې استازیتوب کوي د دې کار په ثواب کې د روسیې پر خلاف به قسمي اقتصادي بندیزونه ولګوي. زموږ پیغام ډیر ساده دی، پرېږدئ چې اوکراینیان رای واچوي. تر دې مخکې د امریکا یو بل چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي و د روسیې پر خلاف با تازه بندیزونه ولګول شي چې دغه هیواد ډیری مهمې اقتصادي پانګونې به په نښه کړي. د هغه ویډیو خبرېدو چې د ترکیې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان یو سلاکار خي چې د امنیتي ځواکونو لوري یو نیول شوی اعتراض کوونکی وهی پرون په دغه هیواد کې غوسه وپاروله. دا ترکیه رسنوی هم د اردوغان د سلاکار لوري د اعتراض کوونکو د وهلو تصویرونه خبره کړل. ترکیه رسنوی د دغه ترک چارواکی نوم یوسف یارکیل خود او ویلی دی چې نوموړی د صدر اعظم سلاکار او د دفتر مرستیال رئیس دی. پیخه د چهارشنبه پورې سوما خرته د اردوغان د سفر په لړ کې وشو. په دغه خار کې چې د تیرې سه شنبه پورې د سکرو 230 کان کندونکي د سکرو په کان کې په 14 کې وشل شي وو. هغه لیار کل پرون په یو خبر پانه کې خوشحالي څرګند کړه خو دا یې وکړه چې پرول شوی وو. د عراق په مرکز بغداد کې 214 شپک تنه وژلي او تر لسو ډیر نورې ټپیان کړي. پولیس وایي لومړنی چاودنه هغه مهال وشوه چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی بم د بغداد په یو سوداګري سیمه کې وچاودید. تر دې مخکې ویل شوي وو چې دا یو ځانوژونکي حمله ده. له لومړنۍ چاودنې څو شېبې وروسته یو بل ځانوژونکي په ځان پورې تړلی بم د یوې دولتي ودانۍ په دروازه کې وچاوداوه. د وژل شوو په منځ کې د عراق د پولیسو یو افسر هم شامل دی. له بلې خوا د انبار ولایت په فلوجي ښار کې راکټي برید څلور ملکیان وژلي. حاضر دما په د سیمه کې پوسی عملیات روان دي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا اساده رادیو نه اوریدل. تاسو د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ، اساده رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه آدرس دی. دا رادیو للاري زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځري صفه 12.9 اوریدل شئ او په خارونو کې نو په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 هم اوریدل کیږي. دا ولسمشي د انتخاباتو د ورستیو نتایجو له اعلان وروسته دوه مخکخو کاندیدانو په دویم پړاو انتخاباتو کې د یو بل په وړاندې سیالۍ ته چمتووالی وښود. په دې اړه په دې خبرونه کې ریپورت لرو چې پکې واوري چې د ولسمشۍ د څوکۍ یو کاندید اشرف غنی احمد زی وایي
به حاکمیت قانون تابستیم، نتایج دور اول میپذیریم.
او بل کاندید عبدالله عبدالله بیا پرون خبری اعلانو ته وویل
نسبت مشکلات در جریان کار کمیسیون ها وجود داشت، اما نتایج امروز نتایج نهایی است.
دا دواړو بشپړې څرګندونې درته په یو ریپورت کې وړاندې کوو. خو دویم پړاو انتخابات له ټاکلي مودې یو څه وروسته د غبرګولې په 24مه نیټه ترسره کیږي. دا ځان د قانون له پلوه څنګه دی؟ د کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله استانګزي سره په مرکه لرو.
په دوه هفتو کې د افغانستان په شرایطو کې دا شونې نه ده چې انتخابات ترسره شي. د دې په خاطر باندې چې عملګي تظارت لري، د انتخاباتو د کمیسیون دغه فیصله چې د جوزا د میاشتې په 23 تاریخ باندې کوي یو معقوله فیصله ده.
دا په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د څار د ادارې مشر زکریا بارکزی دی چې د انتخاباتو د ځنډیدو پریکړه پر ځای ګڼي. خو د کابل د پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد نصرالله استانګزی بیا دا د اساسي قانون نه یوه سرغړونه بولي.
دغه اقدام د اساسي قانون په مخالفت کې ده.
لدی مو هم خبرو چې امریکایي پوځیانو د باګرام له زندان څخه لستنه پاکستانی بندیان خوشی کړي. دا به هم باورې چې روسیه ویل شوی قرارداد سره سم افغان لوري ته هغه هلیکوپټر سپارلی چې له روسیې څخه پیرودل شوی وي. له نازیانو ولسوالۍ څخه د ناکراریو له ویرې د عامو خلکو په تیښته هم ریپورټ لرو، او د خبرونې په دویمه برخه کې یو کلی زرغږونه ډرامه هم مه هېروئ. دوستان و تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي، چې په منځنۍ څپې په ټول افغانستان کې په 12.90 اورېدلی شي. د انتخاباتو د وروستیو نتایجو له اعلان وروسته د دوو مخکښو کاندیدانو ټیمونو په دویم دور انتخاباتو کې ګډون ته چمتووالی ښودلی. اشرف غني احمدزي پرون په یو خبري کانفرانس کې خپل سیال عبدالله عبدالله ته بلنه ورکړه چې د دویم دور انتخاباتو لپاره هم د رسنیو په مناظرو کې ورسره ګډون وکړي. عبدالله عبدالله هم پرون په خپلو څرګندونو کې خبري اعلان ویلی چې که څه هم په لومړي دور کې ځینې نیمګړتیاوې وي، خو په دویم دور انتخاباتو کې برخه اخلي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د وای سمیم ریپورت ته.
که څه هم د جمهوری ریاست دواړه مخکښ کاندیدان په لومړي دور انتخاباتو کې د جدي ستونزو یادونه کوي، خو په دویم دور انتخاباتو کې د ګډون لپاره خپل چمتووالی ښیي. د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته اشرف غني احمدزي وویل چې د قانون حاکمیت ته غاړه ږدي او د انتخاباتو د لومړي دور نتایج مني.
به حاکمیت قانون تا بیستیم نتایج دور اول.
موږ د قانون حاکمیت منو، د لومړي دور نتایج منو، او پوره چمتووالی لرو چې په دویم دور کې هم د افغانستان غیور، مسلمان او زړور ملت ته مراجعه وکړو، ترڅو په ازادۍ سره پریکړه وکړي چې چا ته صلاحیت ورکړي. موږ د څه صلاحیت غواړو؟ د سراسري اصلاحاتو صلاحیت چې په هغې کې د هر افغان حقوق او واجب تأمین شي.
هر افغان تأمین ګرته.
ښاغلی احمدزي په لومړي دور کې د شکایتونو د څېړنې په اړه خپله نارضایتي وښودله. هغه وویل چې باید په لومړي دور کې لږ تر لږه 3 لکه رایې چې د تقلبي وبللې باطل اعلان شوې وای، په داسې حال کې چې یوازې 1 لک رایې باطلې شوې. ښاغلی احمدزي همداراز وویل چې باید د انتخاباتو کمیسیونونو ته د ګواښونو د فضا مخه ونیول شي. هغه پرته له دې چې د خپل سیال نوم واخلي، ښاغلی عبدالله ته بلنه ورکړه چې د دویم دور په انتخاباتو کې هم له ده سره د رسنیو په مناظرو کې ګډون وکړي. د جمهوري ریاست د لومړي دور د انتخاباتو نتایجو له مخې عبدالعبدالله 45% او اشرف غني احمدزي 13.6% رای ګټلی دي. د وروستیو نتایجو له اعلان وروسته بل مخکښ کاندید عبدالعبدالله هم په دویم دور انتخاباتو کې د ګډون چمتووالی وښود.
د کمیسیونونو په کار کې ځینې ستونزې وي، خو نننی نتایج وروستي نتایج دي. دا نتایج موږ منو او د افغانستان خلک هم مني، په دې هیله چې دویم دور انتخابات شفاف او له قانون سره سم وي.
ښاغلی عبدالله ویل چې د ده بریا یقیني ده، ځکه چې په لومړي دور کې یې هم له بل کاندید څخه 13-14% رایې زیاتې وې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې دویم دور انتخابات به د جوزا په 24مه وشي. که څه هم د تیر دور انتخاباتو امنیت ساتنه وستایل شوه، خو یو شمیر کتونکي وایي چې په دویم دور انتخاباتو کې به امنیتي ستونزې زیاتې وي، ځکه په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې شوې دي.
بلخه د افغانستان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې په لسګونو غړو د پنځشنبې په ورځ د جمهور ریاست د کاندید ډاکټر اشرف غني احمد زین ملاتړ اعلان کړ. په دوی کې داسې کسان هم وو چې د انتخاباتي کمپاینونو په لوبړیو کې جمهور ریاست ته د کاندید زلمی رسول په ملاتړ کې شامل وو. خان محمد سیندی په اړه له کابل ریپورت لري.
د ولسی جرګې او مشرانو جرګې دا غړي چې شمیر لسګونه ته رسیده ویلي چې جمهوری ریاست ته د کاندید ډاکټر اشرف غني احمدزي لکړنلارې سره موافق او په انتخاباتي مبارزه کې به بشپړ ملاتړ وکړي. د ملي شورا په دې غړو کې داسې کسان هم وو چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په لومړي دور کې د زلمی رسول په ټیم کې او ځینې په ولایتونو کې د نوموړي د کمپاین مسؤلین هم وو. د ولسی جرګې غړي او د خوست په ولایت کې د زلمی رسول د کمپاین مسؤل کمال ناصر وسیلی وویل زلمی رسول د دوی له مشورې پرته د ډاکټر عبدالله له ټیم سره یو ځای شوی، د همدې لامل وروسته تر دې د هغه د ټیم غړي نه دي.
وروسته د هغې څخه چې ډاکټر صاحب زلمی رسول په خپله تصمیم ونیو چې داسې یوې خواته لاړ شي چې هغه خوا زموږ بدون د مشورې څخه وه، بنان موږ په ټول اتحاد او اتفاق سره په دوام دور کې د ډاکټر صاحب اشرف غني د ټیم څخه ملاتړ کوو.
همدارنګه د ولسی جرګې بل غړي ننګرهار په ولایت کې د زلمی رسول د کمپاین یو فعال امیر خان یار هم ورته خبره وکړه.
په یو اتفاق سره منګه دلته نن راغلی وو د ډاکټر صاحب زلمی رسول د ټیم ملګری د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه خپل ملاتړ اعلانو. ډاکټر صاحب زلمی رسول چې کومه فیصله کړې ده هغه د هغه شخصي فیصله ده، البته ټیم ټول د ډاکټر صاحب اشرف غنی ملاتړ ده.
د افغانستان د انتخاباتو د لومړی او قسمی نتایجو اعلان وروسته زلمی رسول جمهوری ریاست ته د کاندید ډاکټر عبدالله په ګټه لخپل کاندیداتوري تیر شو. د جمهوری ریاست دویم دور ته د نوو ائتلافونو جوړول لمخ کې پیل شوی وو. د جمهوری ریاست یو بل کاندید ګل آغا شیرزی هم په دې وروستیو کې د ډاکټر عبدالله ملاتړ اعلان کړی دی. د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې اشرف غنی احمدزی د ده له ټیم سره د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د یو شمېر غړو د یوځای کېدو هرکلی او درناوی وکړ. د لوټولو هیله وکړه چې د تیر کمپاین نیمګړتیاوو او ستونزو ته په کتو سره باید د انتخاباتو په دوهم دور کې هڅه وکړي چې په دې پروسه کې د هر ډول درغلیو مخه ونیسي.
هم طرحه لرو، هم تجربه لرو، هم تعود لرو. په دې اساس به موږ بدلون راوړو. دا بدلون د دې ولس غوښتنه ده. زه هر ولایت د افغانستان ته بار بار تللی یم او ټول افغانستان کې مې څه پیدا کړ؟ یو واحد زړه چې شریانونه یې بندي، دا شریانونه به خلاص کړو چې دا قهرمان ملت خپل حقوقو ته ورسېږي.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د روان لمریز کال د حمل په شپاړسمه تر سره شول. په دې انتخاباتو کې لاتو کاندیدانو څخه یوه هم 50.1 رای پوره نه کړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوهم دور ته انتخابات به د دوو مخکښو کاندیدانو ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی ترمنځ د جوزا په 24مه نیټه تر سره شي.
د 2023 کال انتخابات تحلیلونه، غبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له آزادۍ رادیو څخه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون د انتخاباتو د لومړي دور د نتایجو د اعلان پر مهال وویل چې دویم دور انتخابات به د جوزا یا غبرګولی د میاشتې په 24مه نیټه کیږي. دا نیټه تر هغه یو څه وروسته ده چې د قانون له مخې د دویم دور انتخاباتو لپاره ټاکل شوې ده. په دې اړه د قانون حکمونه څه دي؟ فرشتي جلال سید د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزینا هم دا مسله پوښتلې.
دغه اقدام د اساسي قانون په مخالفت کې ده. په دې معنا چې د اساسي قانون له مخې کله چې دوه کاندیدان په لومړي دور کې ونیسي کړلی چې 50.1 رایې ترلاسه کړي، په 15 ورځو کې وروسته د اعلان نه وروستني اعلان نه باید انتخابات وشي. انتخابات کمیسیون استدلال داره چې ورته مدګین لري او د قانون وړاندوینه نه برخلاف په اصطلاح انتخابات دایروي چې دا په حقوقي لحاظ د خپل اساسي قانون نقض کوي. اما په هر صورت زه فکر کوم چې نه یوازې اوس، بلکې په مختلف مواردو کې متاسفانه د انتخابات قانون نقض شوی ده چې دا قربان دي. ولې موږ په عادي شرایطو کې نه یو، فقط سیاسي توجیه کېدی چې په حقوقي لحاظ توجیه وړ نه ده. د دې لپاره چې په اساسي قانون په دې مورد کې ډېر زیات
استاد د دې نتایج به څه یي؟ یعنی دا اوس چې تاسو قانون دا اوس چې قانون نقض شوی د دې هغه عواقب به څه یي ستاسو په نظر؟
که په سیاسي لحاظ به څه خاص عواقب نه لري، په دې معنا چې دوه کاندیدان دواړه نه لري چې دوه پړاو کې ممکن انتخابات وشي او بالاخره به یو ګټونکی شي. اما د راتلونکي لپاره د قانون د ماتولو لپاره متاسفانه چې یو غلط عرف، یو غلط تعامل اساس کېښودل شو چې وروسته ممکن دا بیا په مختلفو زمانو کې په مختلفو نورو انتخاباتي پړاوونو کې یا د انتخاباتو په ډولونو باندې متاسفانه کېدای شي د یو منفي عرف په عنوان په دې باندې استناد شي او حتی د سوء استفادې احتمالات هم شته.
ساده تاسو وایست چې سیاسي عواقبه ونه لري، خو بیا د رئیس جمهور د کار موده ختمه ده، نو بیا به څنګه وکړ؟ نوی رئیس جمهور به نه وي، بل رئیس جمهور؟
خو بیل بحث ده. د جمهور رئیس د کار د مودې د ختمولو هغه هم حقوقي مسله ده. په دې معنا حقوقي مسله ده چې د اساسي قانون د 18مې مادې دوم بند وایي چې د جمهور رئیس د کار موده د 15م کال د غبرګول یا جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي له انتخاباتو وروسته. یعنی د انتخاباتو شرط او قید لري، یعنی انتخابات باید نتیجه ورکړي چې هغه په اول جوزا کې ځان ورکړي. نه، هلته اساسي قانون د مسله حل کړی ده، هلته پرابلم نه لري په حقوقي لحاظ. منظور مې دا ده په سیاسي لحاظ چې قدرت انتقالیږي او نوي جمهور رئیس ته انتخابات پایلې لري، اما په حقوقي لحاظ هېڅ ډول توجیه وجود نه لري چې مثلا کمیسیون خپله تفسیر او تعبیر وکړي او هغه
د قانون نقص د له حقوقي نظر د دې پروسې مشروعیت تم ضرر رسوي کڅنګه؟
کاملا ما مخکار وکړي په هیڅ توجیه ورته نه ځکه وان توجیه نه لري مشروعیت تر سوال لاندې راځي. انتخابات باید په دوم پړاو کې 15 ورځې کې تر سره چې اساسي قانون ډېر سره ارتباط کوي.
ما فکر کاوه چې چون سیاسي تاسې وایست چې سیاسي دونه خاص عواقب به ونه لري، نو دا یو رای ګنجشکه ورکولای سي مشروعیت دې پروسې وغیره.
نه، په هیڅ وجه نه، په هیڅ وجه نه. مشکل دا ده چې هغه قانون باید سیاست ته
استاد تاسې له حقوقي لحاظ نه له سیاسي نظره د دې څخه وروسته تاسې دغه پروسې ته څنګه ګورئ؟ دا ټول د افغانستان سیاسي جو ته رقم ګوري.
زه باید ارز کوم چې هم امیدونه ورته شته، هم متاسفانه چې باید بدبیدارم د قضایا سره. خوشبینی دا ده چې هر څومره چې دیموکراتیک پروسې مختزي خلک تمرین کوي، سیاسيون تمرین کوي، د دولت بنسټونه تمرین کوي، هغه دیموکراسي د تامین لپاره ښه خبر ده. خلک په دیموکراسي باندې باور درلودای شي. قانون هم دا حکم کوي چې ځواکمن پنځه جمعي ورای نه خريږي. امره بل خو نه تشويشونه د دې چې موږ هغه ظرفیتونه وجود نه لري، لکه چې ویل کېږي تقلبونه صورت نیسي، چې ضمانت وجود لري چې راتلونکي انتخابات هغه څه ونیسي، د امنیت ګارانتي او تضمین نشته، د بهرنیو مداخله او تر ټولو خطرناک لوبه به دا وي چې نوي سیاسي رایشونه او جوړښتونه رامنځته شي، او خدای نه خواسته که دا جوړښتونه د قوم پر مبنای نو بیا دا انتخابات او د پایله به د افغانستان خلکو ته ډېر په ماهیوي لحاظ ډېر مفید او مؤثر مېږي.
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پونزي استاد نصر الله استانګزي او چی د دویم پړاو انتخاباتو زندیدلې د اساسي قانون څخه سرغړاوي بل خو په افغانستان کې د ډیموکراسي د څار د اداري مشر زکریا بارکزي وایي چی د افغانستان په وسنوي شرایطو کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دا پریکړه چی یو څه د ټاکلي وخت نه وروسته دویم پړاو انتخابات ترسره کړي د توجیه وړ ده. د ساده رادیو خبريالې ناجیه صافی له خغلی بارګزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د دویم پړاو انتخاباتو په اړه کوم تدابیر باید په پام کې ونیول شي.
زه باید وایم چې هغه برلیټوب چې د افغانستان خلکو د عمل د شپږم د انتخاباتو په لومړي پړاو کې ترلاسه کړ، هغه د یو کال نه اضافه آمادګي ورته نیول شوی او هم د امنیتي ارګانونو لخوا، هم د رنګ د انتخاباتو د کمیسیون د کاندیدانو او د رسنیو لخوا. دوام ځلې انتخابات به ځینې مشکلات به ولري، مګر د اساسي قانون د احکامو سره سم هغه باید ترسره شي.
د خلکو ګډون څنګه ارزوي چې په دویم دور انتخاباتو کې به یې پراخ ګډون ولري کنه؟
زه خو امیدوارم چې د افغانستان خلک په پراخ ډول باندې ګډون ولري، مګر د دې په خاطر چې دولتي شوراګانو انتخابات نشته او همدارنګه ځینې خلک شاید دا ضرور ونه بلي چې په دونه لنډ مهال کې دوه ورې د انتخاباتو خواته لاړ شي، نو د دې په خاطر باندې اندېښنې موجودې دي. مګر هلې ځلې باید وسي چې د خلکو پراخ ګډون د راتلونکي حکومت د مشروعیت لپاره خوندي.
بله، ستاسو په نظر کوم اساسي خنډونه دي چې فکر کوئ دویم دور انتخابات به له ستونزو سره مخامخ کړي؟
زه فکر کوم ټول هغه کمبودیاوي چې موجود وي، د رای پاڼو کموالی، د شفافیت د ټینګوالی، د تقلب د مخنیوي، موږ د دې شاهدان وو چې د نتایجو فورمي ډېر په ځنګ سره کابل ته راورسېدي او دا پروسه د خنډ سره مخامخ کړه. زه فکر کوم چې امنیت یو لوی ګواښ دی، او خصوصا د هوا په ګرمېدو سره امنیتي ستونزې په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دي، مګر د خلکو په همکارۍ باندې کېدای شي چې د امنیتي ستونزو مخنیوی هم وکړي.
څنګه کېدای شي چې په دویم دور انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیول شي؟
زه فکر کوم دا ګډو الزول ته ضرورت لري، او هغه کسان چې په درغلیو کې په لومړي پړاو کې لاس درلود دا باید تفکیک شي، او همدارنګه نه یوازې چې د انتخاباتو په کمیسیون کې دوی ته باید د کار زمینه د همیشه لپاره دوی محفوظ شي. دوی باید د یو تفاهم له مخې چې موږ زه پیشنهاد کوم چې د انتخاباتو کمیسیون او د اداري اصلاحاتو د کمیسیون ترمنځ ترسره شي، چې دوی د افغانستان په اداري نظام کې که وزارتخانه وي، که ریاست وي، که ولایت په ولایتونو کې وي، دوی د کار کولو حق ونه لري. دا کېدای شي چې د درغلیو مخنیوي لپاره یو موثر عنصر په صفت باندې وپیژندل شي.
بلې، وروستۍ پوښتنه بارګزی صاحب، د اساسي قانون له مخې باید د دویم دوره انتخابات د نهایي نتایجو نو دوه اونۍ وروسته باید ترسره شوی وای، خو اوس د انتخاباتو کمیسیون اعلان وکړ چې د جوزا په څلورویشتمه به دغه ټاکنې ترسره شي. ستاسو په نظر د قانون څومره سرغړونه ده؟
زه فکر کوم چې باوجود دې چې د افغانستان په اساسي قانون کې په بینالمللي ستانډردونو برابر انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره اصول ځای پر ځای شوي دي، مګر مشکلات هم لري. یو د مشکلاتو څخه هم دا خبره ده چې په دوه هفتو کې د افغانستان په شرایطو کې دا شونې نه ده چې انتخابات ترسره شي، د دې په خاطر باندې چې عملګي تظاهرات لري، اکثریت مواد خارج سره ځي. انتخاباتو د کمیسیون دغه فیصله چې د جوزا د میاشتې په 23 تاریخ باندې کوي، یو معقوله فیصله ده.
دوستانو، د افغانستان د ډیموکراسۍ د سر د ادارې لمشر زکریا بارکزی سره مو مرکه اوریده.
راپورونه، مرکه،
او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو نه د مخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي اوریدل شي. د مخام له 8 بیا د سهار تر 8 په همدې صفه د آشنا راډیو خبرونه خبريږي. خو تاسو د ازادي راډیو تاسو وکي روسیه وایي د هغه هلیکوپټرو څخه چې هیواد افغانستان ته د ورکولو قرارداد کړی و افغانانو ته سپارلی. یو روسی چارواکی وویل دا هلیکوپټرې په پرمختللو وسلو او وسایلو سمبالې دي. د موضوع نور تفصیل اسمت ساروان دروري.
روسیه ډاډ ورکړ چې د سشکال د اکتوبر تر 1.5 پورې به هغه ټول هلیکوپټرونه افغانستان ته وسپاري چې دغه هیواد له امریکا سره قرارداد کړی و. د روسیې د پوز د فدرالي خدماتو د تخنیکی هماهنګۍ د ادارې رئیس الکساندر فومین د پنځشنبه په ورځ وویل هیواد تر وسه وسه هڅه کوي چې MI-10 هلیکوپټرونه د اکتوبر د میاشتې تر پای ته رسیدو مخکې د افغانستان اردو ته وسپاري. د دغه هلیکوپټرو د پیرودلو قرارداد په 2014 میلادي کال د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ لاسلیک شوی وو. تر دې مخکې د 2014 میلادي کال په می میاشت کې د افغانستان د ملي اردو لپاره د امریکا او روسي د روسو بورن اکسپورت شرکت ترمنځ د 20 هلیکوپټرو د اخیستلو موافقه شوې و چې دا هلیکوپټرونه د 2012 کال په نیمایي کې افغانستان ته وسپارل شول. په مجموع کې د اوسنیو او پخوانیو قراردادونو پر اساس تر اوسه پورې د افغانستان هوایي ځواک ته 15 روسي هلیکوپټرونه سپارل شوی دي. د امریکا متحده ایالاتونه له روسیې څخه د افغانستان لپاره د 3 هلیکوپټرو د رانیولو قرارداد کړی و چې ارزښت یې به 333 میلیون ډالر کیږي. ټول هلیکوپټرونه د شپې د کامرو په شمول په پرمختللو وسایلو سمبال دي. تر دې مخکې د امریکا لوی رئیس جنرال مارتن دیمسي د خپل هیواد مشانو جرګې ته ویلي و چې پینټاګون اوس د افغانستان لپاره د روسیې د MI-10 هلیکوپټرو متبادل نه ویني. د چې د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ د متحده ایالاتونو مشانو جرګې ته خبري کولې وویل د روسیې هلیکوپټرو په ځای د نورو لټکړې خو متبادل نه دی موندلې. د امریکا لوی رئیس وویل د کانګرس له لوري د روسیې د روسو بورن اکسپورت کمپنۍ پر ضد د بندیزونو د لګولو هڅه به سبب شي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له هوایي ملاتړ به برخې شي او دا د اندېښنې وړ ده. پینټاګون تر دې مخکې تایید کړی و چې د روسیې پر ضد بندیزونه به د افغانستان د هوایي ځواک لپاره له روسیې د MI-10 هلیکوپټرو د رانیولو پر قرارداد اخیز و نه کړی.
په نازیانو کې د پاکستاني او افغان وسلوالو ډلو ترمنځ نښتو په سلګونو ځایي خلک اړ کړی دي چې له خپلو کورونو کډه شي. په دې اړه ملالۍ بشیر یو ریپورت چمتو کړی چې اوري.
ځایي خلک وایي د افغان طالبانو او پاکستانی وسلوالې ډلې لشکر اسلام ترمنځ نښتو دوی دې ته اړستلی دي چې د نازیانو سیمه پرېږدي. نازیان د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان د ختیځ ولایت یو غرنی ولسوالۍ ده. د نازیانو قبایلی مشر ملک سهیل ازادي راډیو ته وویل د اپریل په اخره کې تر 1500 زیات کورنۍ ولسوالۍ پرې ایښې ده. شفیق الله د نازیانو د بې ځای سوي کسانو څخه یو دی. د اوس په یو خیمه کې د پاکستان پولې ته نږدې د مارګو په نامه یو صحرا کې اوسي. شفیق الله د افغانستان پر دولت نیوکه کوي او وایي چې دولت د نازیانو ولسوالۍ د شخړې مخنیوي ته پام نه دی کړی. د نازیانو جګړه هغه وخت رامنځته شوه چې تیر منی د لشکر اسلام وسلوال د تیرا په سیمه کې د پاکستانی پوځ له حملې وروسته افغانستان ته راوتښتېدل. د نازیان اوسیدونکي وایي چې د لشکر اسلام مشر منګل باغ او د هغه پلویانو له افغانستان څخه پر پاکستانی ځواکونو حمله شروع کړې خو افغان طالبانو دې ډلې ته د سیال په سترګه کتل او غوښتنه یې ځنې کوله چې یا د دوی سره لاس یو کې او یا بیرته پاکستان ته ولاړ سي. لشکر اسلام د غچ اخیستلو په نیت د نازیانو اوسیدونکو ته حکم وکړ چې ځای پرېږدي او حتی په پاکستانی سیمه باړه کې افغان مهاجرینو ته حکم وکړ چې دا ځای پرېږدي. ملک تیمور چې اوس هم په نازیان کې اوسې ازادي راډیو ته وویل چې ټول کلی د دین شتو له وجې تش شوی دی. خو په دې ورستیو کې د افغانستان دولت او بهرني ځواکونو هڅې کړې دي چې د سیمې کنټرول بیرته ترلاسه کړي. افغان چارواکو وویل د مې د 14 د امریکایي بی پیلوټ الوتکې په برید کې پولې ته نږدې کم تر کمه 4 وسلوال وژل شوی دي. پاکستانی چارواکي دا شمېره 10 یا تر دې هم زیاته شي. دا روشانه نه ده چې د دې بی پیلوټ الوتکې د حمله هدف د افغان طالبانو په نشه کول وو او که د لشکر اسلام. د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویاند لطف الله مشل ازادي رادیو ته وویل دوی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي پسمه کې د ځای او بهرنی ترهګرو په حق لډیر معلومات له افغان امنیتي ځواکونو سره شریک کړي دي چې پسمه کې د امنیت ټینګولو مسؤلیت لري. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمی وویل په دې حق له مڅېړنه کړي ده.
دوستانو اوس هم وخت اتنیمی بجې شوی ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د ولسمشۍ دوه مخکښو کاندیدانو ویلي چې د وری د 14 نیټې د ولسمشۍ د انتخاباتو وروستي نتایج مني. د ولسمشۍ د انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمدزی پرون په وغونډه کې چې د دلی ټیم سره د ملي شورا د لسکونو غړو د ملاتړ په مناسبت جوړ شوی او ویل چې په دویم ځلي انتخاباتو کې به د درغلیو مخه ونیسي. د امریکا پوځ د باګرام له زندانه لستنه پاکستانیان خوشی کړي. د لغمان ولایتي چارواکي وایي چې د الیشنګ د توغیاني شوی سند مخه نیولې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هیڅ تروریستي عمل د امریکا د متحده ایالاتو روحیه او قوت کمزوري کولای نشي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسي وغوښتل چې د اوکراین د ولسمشۍ په انتخاباتو کې دی لاسوهنه نکړي. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. لکه په خبرونو کې مو هم چې واوریدل، امریکایي پوځیان په افغانستان کې د باګرام له توقيف سره لستنه پاکستانی بنديان خوشی کړي. تر اوسه پورې سرګندند چې خوشی پاکستانی بنديان څوک دی او یا کله خوشی. خو د بنديانو خپلوانو او د هغوی مدافع وکیلانو یې خلاصون تایید کړی دی. په دې اړه د اسمت ساروان چمتو کړی ریپورت اورو. ورپسې یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث مه هیروئ.
امریکایي چارواکو په پټه د باګرام له محبسه لس بنديان خوشی کړی دي. ريوټرز خبري آژانس ته د بنديانو مدافع وکیلانو پرون وویل دا بنديان چې کلونه په باګرام زندان کې به محاکمه تیر کړي وو خوشی شوي دي. هغوی ویلي چې د خوشی شګو پاکستانی بنديانو په منځ کې یو تن چې په عراق کې برتانیي پوځیانو نیولې او افغانستان ته لېږلې وو لس کاله په بند کې تیر کړی دي. امریکایي چارواکي وایي چې توقيف ځایونه د جګړې له میدانه د خطرناکو کسانو د راګرځولو لپاره ضروری دي. رويټرز خبري آژانس وایي چې تر اوسه څرګندنه ده چې دا لس تنه پاکستانیان کله د باګرام له محبسه خوشی شوي دي. د پاکستان د عدالت پروژې په نوم مؤسسه چې د ځینو بندیانو استازي توپ کوي وایي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د بندیانو کورنوي ته خبر ورکړی چې خپلوان یې خوشی شوي دي، خو دا یې نه دی ویلي چې دا کسان چیرې ول. د تیر کال په دسمبر کې شپږتنه پاکستانی بنديان خوشي او په پټه د پاکستان محبسونو ته ولېږل شول. دوی د څو اونیو په مخه د پاکستان په زندانونو کې بنديان ول. د پاکستان حکومت د امریکایي پوځیانو له لوري د شپږو خوشي شویو پاکستانیانو کورنوي ته خبر نو ورکړي، خو د پاکستان د عدالت پروژې محکمې ته شکایت وکړ او دوسیه وګټله. د پاکستان د عدالت په پروژه کې مدافع وکیل سارا بلال وویل د امریکا تر کنټرول لاندې په توقيف ځای کې په لسکونو کسان لا هم بنديان دي. دی وویل پاکستانی چارواکو ته پکار دي چې مدافع وکیلانو او د بنديانو د کورنوي غړیو ته د بنديانو د خلاصون په اړه معلومات ورکړي چې هغوی د شکنجې له خطر ووځي. میرمن بلال دا هم وویل چې د پاکستانی پوځیانو لپاره د خلکو شکنجه کول عادي خبره ده. هر څومره چې څوک د دوی په توقيف کې زیات وخت تیر کړي په همغه اندازه زیات ربړول کیږي. پاکستانی چارواکو په دې اړه تر اوسه پوری څه نه دی ویلي. د بشري حقوقو نړیوالو ادارو تر دې پخوا پاکستان په منظم شکنجه تورن کړی دی.
از کابل تا زابل،
از هرات تا بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
دوستانو زموږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. که په خرنو کې نو په غنو خرنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 مخ پرېږي. او که انټرنیټ لري نو بیا چې دا نړۍ په هر ګوټ کې کولای شي زموږ د ویبپاڼې لاري نه واسطه چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې زموږ رپورټونه، مطالب او ونیس پروګرامونه له نور تفصیل او عکسونو سره زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. د ویبپاڼې پته مو ده azadiradio.com. تاسو په دې کې زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې هم موندلی شئ او علاقې لري کولای شئ چې زموږ پر مطالبو خپل نظرونه او تبصرې را سره شریک کړئ. اوس هم یو کلی زر غږونه.
یو کلی زر غږونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې د برکلی ځوانانو هغه کس پیدا کړ چې په انتخاباتو کې د درغلې اوازه خبره کړې وه. اوس به واورو چې د کلی مشران له دې کس سره څه کوي.
وای یاودینه، زه ته پد مشان دا ته درایو صندوقونه بدل کړی و.
ګوره دا لګ غلې کوي، تش چټیات وای چټیات.
ولی بد در باندې لګیږي، دروغ در باندې وای،
خود دروغ وای. چا زه ولیدم چې د ټاکنو په هغه ورځ چهار خوا پولیس خوارو درې صندوقونه را سره وو.
زه تا ته حیران یم، تا خو سم په رسمي ډول د سعید په کمپاین کې کار کاوه، نو څنګه دې دا کار وکړ؟
ما یوازې د سعید په ګټه کار کاوه بس، او زما د خوښې وړ کاندید هم سعید دی.
خاز را دې بدمشه، کار هاشم خان ته کوي او خوښ دې سعید دی.
نه، ما له دې ډار چې دا شم خان کسان په سعید تور نه لګوي، له مخکې مې په هغو پسې دا خبره وکړه چې درې صندوقونه بدل کړي.
نو وکور ګاډی، په دې کار کې دې څه ګټه وکړه؟
بس ما ویل چې د سعید سره به مرسته وکړم چې انتخابات وګټي.
دې ته وایي لوټه په اوبو کې ښودل او له اوبو تېرېدل.
زه څه پوهېدم چې
ته پوهېږې چې ستا په دې کار د دې دوو کلیو ترمنځ څومره لویه ستونزه پیدا شوې؟
او خو چې کله خبر شوم چې له دې خبرې ستونزه جوړه شوې، بیا مې له ډاره نه شوای ویلی چې دا خبره ما کړې.
خلک ستا د دروغ اوازې له لاسه پر خپله رایه ورکولو پښېمانه شوي وو.
خو خیر دی، تر اوسه خو م شکایت نه دی کړی. دا خبره به نوره پرېږدو چې هر یوه ټاکنې وګټلې، زموږ د ټولو مشر دی.
نه نه، دا خو وړه خبره نه ده، ډېر لوی دروغ دی ویلي. موږ باید له هاشم خان نه بخښنه وغواړو.
د هاشم خان کسانو ډېرې دلغلې وکړې، هغه غلط سړی دی، موږ له هغه نه بخښنه نه غواړو.
نه نه، زیاو دین ښه کار نه دی کړی، دواړو لورو ته تاوان اړولی، هم هاشم خان ته او هم سعید ته. داسې نه شي کېدی، هاشم خان که هر څومره بد سړی وي، باید ترې بخښنه وغواړو.
دلاور چې په ځان پورې حیران نه کوم، زما نوم به هاشم خان نه وي.
ګور هاشم خانه، ما او تا ته اړتیا نشته. وایي د دښمن دښمن دوست دی، هغه به کار وکړي، ته فقط د هغه تماشا کوه.
پوهېږم چې مطلب دې جمیل دی، خو زما په هغه زړه نه دی راړه.
اسې خو زه هم پوهېږم چې د جمیل وینه زموږ سره نه لګېږي، خو خبره جمیل او د هغه نالایقه ملګرو پیل کړې ده، ختموي به یې هم هغوی. دومره صبر وکړه چې جمیل څه کوي او خبره چیرته رسوي.
دا ضیاءالدین نومه یې چیرته اوسیږي، څه کاره دی، د چا زوی دی؟
رښتیا، کور د ملک ستار د پخوانۍ قلعه شاته دی او پلار یې ډېر مخکې مړ دی.
ښه، ملک ستار خو په خپل واک ډېر نازېده، چې له اجازې پرته یې مرغۍ په هوا کې وزر هم نشي والی. اخر یې له خپل کلي دوړه پورته شوه.
ګوره، خو خبره بله ده.
څه خبره؟
اسلام ویل چې ضیاءالدین د سعید په انتخاباتي کمپاین کې کار کاوه، او په مونږ پسې د درغلې خبره ځکه کړې چې مونږ په دوی پسې څه ونه وایو.
د کمپاین سعید ته کاو، خو ګټه ما او تا ته ورسېده. سعید او جمیلې تورن کړل، سرخوږی ورته پیدا کړ. خو د ده دا جرأت چې په ما پسې خبره جوړه کړې ده، دا به بې ځوابه پرې نه دم.
خدایا، اوس به څنګه شي؟ دلته خو ټول راغلي.
درځه ضیاءالدین وروره، هېڅ خبره نشته.
نه نه، زه نه ځم جمیله، هلته هاشم خان هم ناست دی.
مخکې شه، زه دې بدمشه، د دروغو اوازې خو ښې جوړولی سي، او د رښتیا میدان ته دې بیا پښې رېږدي.
اکرم خانه، تا څوک دی؟ زه خو یې نه شم صحیح کولی.
ملک ستاره، هغه سری چې چیرته ستاسو د کلي د وایي ضیاءالدین نومېږي.
اولاد ما تشا زیاودین پا دی کار
ولی ولاره دیره تراشای کنه
خاجر دی بادمشا وایم کوی تا خود نکتا کو درستا کنه
خیر دی خود تاسو ورشه ارتا ووی چسل خپل کار نپخی ما نیم
والکه چنه که خود نده چه وکیل بنیسی دلتا دا مخام مخستر گلو باده
رازی رازی دا کلی میرانو رازی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
امداز یهودین ده؟
او جدی بدمشه امداز یهودین ده
سلام علیکم
وعلیکم سلام
رازه یهودینه دلتا که نه رازه؟
نه نه راشه دلتا زماتر سنگ که نه رازه
خدا او بخی زیم تنگ شو
پروانه که که نه خاز یهودینه دا سنگ خبره و چه طول کلی دی پی حیران کرده و چه حالا دی رای صندوقونه بدل شل در غلی و شوا
خان صاحب ما جمیل دوی تمو ویل چې ما یواز غختل د خپل خوخه کاندید خلکو ته معرفي کم بس
خانو بیا لاسونه په ما پاکوي
هو هاشم خان خوي نو چې سعید خه معرفي کاو پر هاشم خان دی ولې تور ولګو خو بل کم درو بره جوړ کړی وای کنه
ما نو غختل چې تور ولګم د کلی یواله د هاشم خان په لوي توپ کاو بیا ما دا خبره وکړه زه نه پېدم چې دا خبره به دم رخوريږي
بیا څه خبره دی وکړه
ما وویل چې هاشم خان به یې ځکه ګټي چې بېګاهیې کسانو د رایو صندوقونه بدل کړه
که زه پوهېدی چې زما په کلي کې داسې دروغجن سړی ژوند کوي ملکی به مې وخته پرېښی وای
نه ملک صاحب زه له دوی نه بښنه غواړم ما وبښئ
زه تا څنګه وبښم زما په سپینه پاکه لمن خو دې داسې تور داغ لګولی چې دا په اسانه د پاکولو نه دی
هاشم خان ته مه خفه کېږه
زه به هغو ټولو ته وښیم چې یوه ډوډۍ څو پتیرې کېږي
نه نه وروره تا د دې کلي سره ډېرې مرستې کړې دي دا خلک هغه نه شي هېرولی دا خبره هم د نورو په زړونو کې نه ده لوېدلې یوازې یو څو کسه ورپسې وو او هوا یې ورکوله
خیر هغه چې څوک څنګه وي خلک به یې هماغسې پېژني دا خو ښه وو چې جمیل او ملګرو یې دا خبره رابرسېره کړه هغه د نن حقیقت روښانه شو
نه خیر اوسې خان صاحب تاسې هم مرسته راسره وکړه
ګور هاشم خانه که زما منې ضیاءالدین خو اوس بخښنه وغوښتله ته یې وبخښه
څه وایې دلاور خانه څنګه یې وبخښم ده لویه ګناه کړې په هاشم خان یې تور لګولی په هاشم خان هاشم خانه زموږ لپاره یې وبخښه او بل دا چې ضیاءالدین په ناپوهۍ کې دا هر څه ویلي
په ناپوهۍ کې زه خو وایم چې دا خبره د ډېرې هوښیارۍ نه کړې ده
نه زه قسم خورم چې ما فکر نه کوم چې دا خبره به دومره لویه شي او تاسو ته به راورسیږي
ما په ټول ژوند کې څوک نه دی بخلی خدای به د خپل عمل پایله او جزا ویني
د خپلو د دروغو او اوازو خپرولو پایله ولیدله په کلیوالو کې څومره اندېښنې پیدا کړې وې د ټولو زړونه یې د انتخابات هم تور کړل
هو هاشم خانه خیر دی ځوان دی وی بخه ودې بخم ضیاءالدینه
خان صاحب
سمه ده زه دې بخم خو شرط مې داده چې ته به تر یوه کاله پورې په سیاست کې هیڅ کار نه لري
او نور دې ته هم عبرت واخلي
او بله دا چې سیاست باید له دروغو دوکو او درغلیو نه پاک وي
او جمیله هاشم خانه سیاست صداقت او پاک زړه غواړي دا خبره زما هم خوښه ده
چه ده اطلام پلار پا دی نیمش پا لاسی چراغ وخیست چیر تلار دا دروازه خوب خلاصه ده دلتا خوی هم دی چراغ رنانه کاری خدای خبر چه چیر تبت للی برو کشی
ولی ولی چوکی
سیام ته چیرته یې
داده درغلم رازه ولې دې چغه وکړه ته لکه چې په خپل باغ کې بلارېږي
پیشو ویلولم ته څه کوې
سبه چې زه دا بیل راواخلم اوس به پوه شه چې زه څه کوم
یا په دې شپه کې څه خبر دی چې اوبه راړوې اوبه خوېږې او رښتیا ته خو به بیا په کلي اوبه نه بندی
هو بندوم یې
ولې او بیا په دې نیمه شپه کې یوازې بزګر چېرته دی
بزګر ته مې انتظار نه شو کوم ته د حاله خبره نه یې
کار ته مې پرېږده ځه.
نو ماته خو یې ووایه څه خبره ده چې په دې نیمه شپه راوتلی یې او ویالې ورانه یې؟
ګوره ښځې، پاشم خان د درغلیو تور لګېدلی و، هغه هم لرې شو. اوس نو هغه د خیره انتخابات ګټي. تېر ځل مې چې دا ویاله واړوله خلکو راباندې بېرته ورانه کړه، دا ځل به زه په واک کې یم.
وخت ته خو لا رسېدلی نه یې. تاسو ویل چې د ولایتي شورا د انتخاباتو نتیجې وروسته اعلانېږي.
هو، خو د هغوی اعلانېدو ته انتظار نشم کولی.
که چې کاندید رایې ګټي نو ته د خلکو اوبه راستنه یې؟
په دې خبرو ستا سر نه خلاصېږي. واک او قدرت څه ته وایي؟ چې د خپل ځان په ګټه ترې کار وانخلې نو بیا پې څه کوې؟
که نو کلیوال به دې ته پرېږدي؟
و ښځې وایي د زورور اوبه په پیچومې خېږي، هغوی به دا ځل هېڅ هم ونه
کړي. د اسلام پلاره، ته ولې په زور ځان ته جنجالونه ګورې؟
ګوره ښځې، جنجالونه نه ګورم، هغه څه خپلوم چې خپلولی شم.
ګوره اوس خلک لږ پخوانه ډېر په اتفاق دي، او چې دوی ټول درته راپاڅېږي هاشم خان دې بیا هېڅ هم نشي کولی.
غلی شه، ته لاړه شه. ځه
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو، د یو کلی زرغګونو د ډرامې شپږسلويښتمه برخه مو په تکرار سره واوریده. د یو کلی زرغګونو د ډرامې د شپږسلويښتمه برخه په اړه د بحث په تکرار ډول خبريږي. نو له ګرانو اوریدونکو څخه هیله لرو چې استودیو ته د ټلیفون نه کوي. ارچوال صاحب خیر اغلستړی مشه بحث.
خیر وسې تاسو اوریدونکو ته مو خیر اغلستړی مشه وای.
کور ودان ارچوال صاحب، په سم او شفاف ډول په ډرامې کې هم د موضوع راغلی و، د انتخاباتي شکایتونو سړل پر انتخاباتو د خلکو او کاندیدانو د باور کولو لپاره څومره مهم دي؟
زه فکر کوم د شکایتو سړل چې د انتخاباتو د شکایتو د کمیسون کار دی، په انتخاباتو د خلکو د باور لپاره ډیر مهم دي. او دغه وجه ده چې د انتخاباتو د شکایتو کمیسون چې دی، دا د انتخاباتو او د انتخاباتو اړوند څومره مسائل چې دي د هغه لپاره د یوې محکمې حیثیت لري. نو کله چې یو پریکړه په محکمه کې کیږي نو تابع خبره ده چې اړوند خواوي باید هغه ومني، هغه ته درناوی ولري، او بیا لبل اړخه د انتخاباتو د حیثیت د خوالی لپاره هم مهم رول لري.
په ټلیفون را سره دی قاری صاحب پښتون. قاری صاحب السلام علیکم، زما غږ اورئ؟
کوم تخلوبونه چې دي، تخلوب چې شوی اصلا ملت هو د درګومه غوندې ښکاری، او چې تخلوب کار چې جنې نو خدای دې وکړي چې دغه شکایتونه او فواتې او چې خدای دې وکړي چې دا کار او تخلوب کار او خدای دې وکړي چې زموږ ملت ته یو داسې زعیم راشي چې د دې ملت په درد وخوري. خبره دا ده چې انتخابات چې وسول او په ډېر شور او جوش سره وسول، د کمیسیون د مستقل کمیسیون د انتخاباتو ته د رئیساو د رؤساو څخه د رهبرانو څخه د شریعت نگاه سره زموږ دا غوښتنه ده چې هغه کسانو چې تخلف کړی، د ملت رایه تر سو لاندې کړي، د ملت حقونه تر سو لاندې کړي، د $100 په مقابل کې باید دا قانون پر دې باندې تطبیق شي، مکافات شي او مجازات شي. او
د په یو کلی زرغګونو ډرامې کې دا راغلی و چې په ځینو کسانو یا یو کاندید یا یو کاندید پلوی په بل کاندید تور لګی د درغلیو په ناحق باندې، دا څومره غټه ستونزه زیږولی سي او څومره ناسمه خبره ده، ناسم کار دی؟
زمونږ استاد په ټولنه کې د اوازه چې ده د افهام او تفهیم یو قوي وسیله ده، او ډیر وختونه اوازې د سکیږي چې د ډیرو زیاتو مشکلاتو لامل ګرځي. زه فکر کوم په زیاده دي چې خلک په یو بل باندې تور ولګي، کاندیدان په یو بل باندې تور ولګي، د چې انتخاباتو تلی معنی دا ده چې د دیموکراتیکې پروسې ملاتړ کوي او په دیموکراتیکې پروسه باندې عقیده لري. نو په کار ده که چرته د یو مشکل لري یا د یو کاندید په باره کې د یو د درغلی نه خبري، باید هغه کوم قانوني لارې چې ده دغه چې هغه د شکایت کمیسون دی دغه د لارې نه شکایت وکړي او اوازې خبرې نه کوي، ځکه اوازې به مشکلات را پیدا کوي او ټولنه کې په آینده کې د ډیرو ناخوالو لامل ګرځي.
بله، نو ګمان کوم اوریدونکو لرو په ټلیفون باندې، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلام علیکم مرادر عزیز، خوب هستین؟
وعلیکم زنده باشین، بفرمایین کی از کجا زنگ زدین؟
وکیل احمد اجازه هستم از ولایت هرات به تماس شدم.
بفرمایین. بله بله، میشنوم صدای شما را. بله لکه چې ټلیفون قطع سپار سرت د دې اوریدونکو ټلیفون قطع سه. ارچوال صاحب د ملامتۍ او ناحقه تور لګولو په صورت کې د بخښنې غوښتل لکه چې په ډراما کې هم دا موضوع شامل وه، ستاسو نظر دا څومره مهم خبره ده او باید څومره ضرور ده چې باید بخښنه وغوښتل سي که انتخاباتي مسایل که سیاسي او که نور مسایل په مجموع کې؟
زه فکر کوم بخښنه غوښتل چې زموږ او ستاسو د کلتور او زموږ او ستاسو د مذهب یوه مهمه برخه ده. د دین علاوه د کلتور نه علاوه زموږ په مذهب کې بخښنه غوښتل یو اصل دی، او د دې په نوي مدني ټولنو کې هم بخښنه غوښتل که تاسو کتلې په هغه ټولنو کې چیرته چې خلکو د جنګونو په وخت کې زور زیاتی کړی د خلکو سره د انتقالي عدالت په وخت کې د انتقالي عدالت د پروسې پلي کېدل د بخښنې غوښتلو نه پیلېږي.
دې خبرې ته به دوام ورکړو. د اوریدونکو په ټلیفون دی، مهرباني
نو بخښنه غوښتل موږ او تاسو ګورو چې په ورځني ژوند کې که یو سړی د یو چا ته ډېر زیات زیان رسولی، نقصان ورته رسولی، خو هغه چې کله لاړ شي او بخښنه ته وغواړي هغه ته بخښنه کېږي، هغه معاف کېږي، او هغه ټوله شخړه چې د کار په نتیجه کې د رامنځته کېدو امکان وي هغه دفع کېږي. نو زه فکر کوم بخښنه چې ده دا زموږ او ستاسو په کلتور کې یو ستر اصل دی، په مذهب کې زموږ او ستاسو ستر اصل دی، او د ډېرو ستاسو د ډېرو زیاتو ستونزو د حل کېدو لامل ګرځي.
مننه. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا څخه راسره وصل دی. تندر صاحب مهرباني وکړئ.
بله نسیم شفق صاحب، سمیع الله حلیمي تندر یم له پکتیا څخه. محترم میلمه صاحب ته او ټولو ازادي راډیو ورڅونکو ته همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. ورسره زما د انتخابات په باب پوښتنه دا ده چې د کوم شکایتونه دي، د هغه باید له سره په جدي ډول باید وڅېړل شي، ځکه یو کاندید په یو باندې تور لګوي چې دومره رایې وړي دي، او بل کاندید په بل باندې تور لګوي تا دومره رایې وړي دي، او دغه هغه چې دي د کوم څېړنې چې دا باید له سره وشي. زما بس دا پوښتنه ده چې موږ په دې باندې دا اطمینان درکړو تر څو د کاندیدانو مشکل هم حل شي خپل منځ کې، او زموږ د مینوالو زموږ د استادانو او د ټول مدني ټولنو دا مشکل حل شي تر څو چې بیا آینده کې مشکل رامنځته شي.
تندر صاحب له پکتیا څخه د شکایتونو د جدي څېړلو خبره کوله، نو ګومان کوم دا شکایتونه خو څېړلې روان دي، تاسو هم په جریان کې است؟
زه فکر کوم د شکایتو کمیسیون تاسو ګورئ چې څومره غونډې ده، هغې د شکایت چیرې په علني توګه باندې څېړي. دا د شکایتو د کمیسیون مینډیټ دی چې دغه شکایت وڅېړي، او فکر کوم دی په دې خبره کې جدي دي. هغه ټول شکایتونه چې دوی ته شوي دي هغه د اسناد په نظر کې نیسي، د بیا فیصله کوي، بیا د مخالفو هغه د چا په باره کې چې فیصله کوي د هغه نظر ته هم غوږ دي. نو دا ضروري خبره ده چې کوم شکایت چې شوی د انتخاباتو په باره کې باید هغه وڅېړل شي، او زه فکر کوم دا کار کېږي، او دا کار د انتخاباتو د پروسې مشروعیت نورم پسې زیاتوي.
او دا علني چې څېړل کېږي ګومان کوم دا هم د لا شفافیت او ښه څېړلو په خاطر دی، او د خلکو د باور په خاطر.
بالکل، اوس دوی کولی شي په پټه باندې دا وڅېړي، خو ولې د دې دپاره چې د خلکو باور په پروسه باندې زیات شي، نو دوی دغه یو قسم محاکمه ده، دوی په علني توګه دغه محاکمه دایره تر څو هلته یا می مدني ټولنه می هغه کوم خلک چې په هغه باندې تور لګول شوی دا غو استازي می تر څو په پروسه باندې خلکو باور زیات شي.
یعنی کچېره د کاندیدانو استازي هم څه نظر لري، اسناد لري، هغه هم په غلني غونډه کې وړاندې کولای شي.
بالکل، و هم داسې کیږي.
بله، ډیره مننه کور ودان. بیا هم اوریدونکو لرو وحدتیار صاحب، مهرباني وکړئ. وحدتیار صاحب مهرباني. ډیره مننه کور ودان. هدف دا و چې په دا انتخاباتو کې درغلی سوي که نه، یو څه چې زه پوه سولم، ځکه وایي چې په دا رسنیو کې دا ډېر ویل کېږي، نو ګومان کوم دغسې ځینې موارد و چې څېړلې دوام لري.
ګوره، په انتخاباتو کې که درغلی شوې ده که نه ده شوې، دا یوه جدا خبره ده. ولې شکایتونه موجود دي، او د انتخاباتو کمیسیون د انتخاباتو د شکایتو کمیسیون په دې باندې کار کوي چې دغه شکایتونه بررسي کړي او دا وڅېړي.
ډېره مننه. کور ودن. ګران اوریدونکو، زموږ د پیغام ثبتون کې ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. تاسو کولی شئ د ډرامې په اړه خپل نظرونه او انتقادونه په صوتي ډول دې شمیرې ته واستوئ. دغه راز د اتصالاتو ګډونوال کولی شي 0 شمیرې ته هم خپل لیکلي پیغامونه واستوي. ارچیبال صاحب، د انتخاباتو لومړنیو نتایجو ته په پام، انتخاباتو دوه مخکښو کاندیدانو ترمنځ دویم پړاو ترسره کیږي، خلکو ته مو پیام څه دی چې باید په دویم ځل انتخاباتو کې په څه ډول برخه واخلي؟ لکه په اول ځل باندې خو له دې نه مخکې چې تاسو دا جواب کوئ، اوریدونکی لرو په ټلیفون، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم، رحمت الله فریدی د کابل ولایت.
ښه، مننه کور ودان فریدی صاحب، څه پوښتنه مو درلوده؟ مهرباني وکړئ.
صفاق صاحب، زه دا وایم چې دا ضیاءالدین چې دا بیدره ده، بیره د شاه شم خان باندې درس ټول لګولی ده، بیره د کلک باندې شي دا جاسې دا کده چې بل څه پوکا مثال په مثال یو کاندید مثال 3000 4000 رایې وړي که نه، بل سړی تور کې لګي دین ناکامې که نه، او بل کاندید ورته چې مثال شکایت وکړي هغه څوک مثال بل کاندید په خولې مثال لکړه کړی.
ښه، ډېره مننه کور ودن، دا خو ستاسو نظر مو. په هر صورت ارشیوال صاحب، په په تبصره مو کې ارشیوال صاحب وی چې دا ضیاءالدین چې په ډرامه کې درغلي کړې وه، دی باید مجازات سي، که څه هم په ډرامه کې ورته بخښنه وسوه.
ګوره، ضیاءالدین خو درغلی نه وکړي، ضیاءالدین تور لګولی، تور یې لګولی. ښه خبره دا وه چې ضیاءالدین تور نه وی لګولی، او دا که ثبوت وسوی دا تللی وی هلته دغه کوم قانوني لارې چې دي داغو د لارې خپل شکایت درج کړی وی، ولې دا ومنله چې دروغ یې ویلي، تور یې لګولی دی، او بېرته بخښنه وغوښتله. بخښنې هغه چا باندې چې تور لګولی او هغه سړي دا وبخښه. زه فکر کوم داسې جدي داسې مطلب ډېر غټ مشکل یې نه و جوړ کړی، بخښنه ورته وکړه او قصه خلاصه شوه، اوازه خپره کړې وه، درغلي نه وکړي. پاتې شوه د انتخاباتو دویم دور ته تلل. د انتخاباتو دویم دور ته تلل چې دي، دا د اساسي قانون د موادو مطابق یو کار دی. زموږ استاد په اساسي قانون کې راغلي دي که چېرته په اولنی پړاو کې هیڅ یو کاندید 50% جمع یو رایه پوره نه کړي، انتخابات باید دویم دور ته لاړ شي، او په دویم دور کې دوه مخکښ کاندیدان د یو بل سره مقابله وکړي. د انتخاباتو دویم دور ته تلل چې دي، دا یو خارق العاده شی نه دی چې خلک فکر وکړي چې دا یو ناشنا شی دی. دا یو ناشنا شی نه دی، دا د قانون مطابق یو کار دی. په بیلابیلو دیموکراتیکو ټولنو کې د دغه سي مشکل سره چې د حل کېدو لپاره بیلابیلې لارې چارې لټول شوې. زمونږ اساسي قانون کې ته دا لارې چارې لټول شوې ده که 50% جمع یو رایه څوک پوره نه کړي، باید دویم دور ته لاړ شي. نو خلک باید په پراخه ډول په انتخاباتو کې ګډون وکړي، لکه څنګه چې تیر ځل وکړه. د خلکو پراخه ګډون د پروسې مشروعیت زیاتوي، او څومره چې خلک پراخه ګډون وکړي په هماغه اندازه پروسه نوره مشروع کیږي، او څومره چې پروسه مشروع شي په هماغه اندازه کوم سیاسي نظام چې دی هغه موږ یو قوي نظام به موږ ولرو، او څومره چې موږ قوي نظام ولرو په هماغه اندازه موږ استاسي په ملک د امنیت په ساحه کې، د اقتصاد په ساحه کې، او په نور ورځني ژوند کې د پرمختګ چانس ډیر موجود دی. نو زمونږ راتلونکي سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ژوند چې دی د افغانستان او د افغانستان د خلکو د دغه انتخاباتو پورې تړلې دی. خدای نه خواسته انتخابات خراب شي، مشکل جوړیږي. ښه خبره دا ده چې خلک پراخه ګډون وکړي، او څومره چې دوی پراخه ګډون وکړي په هماغه اندازه دوی به په راتلونکي نظام کې خپل ځانونه وګوري، او نظام به یو قوي نیسي.
او په دوم ځل انتخاباتو کې هر عمر یو کاندید کامیابیږي، ځکه چې دوه تنه دي.
بالکل، نو د دې ډېر امکان شته دی چې په دویم ځل انتخاباتو کې یو کاندید هغه انتخابات وګټي، که دواړه بیخي مساوي شي چې دغه امکان ډېر کم دی، بیا هم د هغې دپاره یوه بله لاره چاره شته ده چې دا حل کړي.
بله، ډېره مننه کور بدن. په سیاست کې دروغ ویل او دروغ کول دا څومره بده خبره ده، خلک باید په دې صورت کې ارچوال صاحب څه وکړي؟ دا د یو کلی زر غږونو ډرامې موضوع کې هم دا شامله وه.
زه فکر کوم په زمونږ او ساسي زیاتره هیوادوال چې د سیاست نه یو منفي تعبیر کوي. سیاست چې دی، دا یو ډیره پاک او مقدس کار دی، او سیاست په حقیقت کې خلکو ته خدمت کول دي، خپل ژوند د وطن لپاره وقف کول دي. سیاست دروغ ته نه ویل کیږي، سیاست دې ته نه ویل کیږي.
بله، ارچوال صاحب، یو بل پوښتنه هم، وخت هم کم دی، خیر پلان ډول کړه. تو وایست ځینې کسان دي، اشخاص دي چې واک ته رسیږي یا دغه دوستان واک ته رسیږي، نو دوی هم د خپلو شخصي ګټو په سیسي په دا ډرامه کې راغلي وو چې دغه خان صاحب د کلي اوبه وتړلې، اوبه پې بندې کړلې. په دې اړه کیدای شي یو تبصره ولرئ؟
ګوره، واک ته رسیدل چې دي، د واک ته رسیدلو معنا دا نه ده چې سړی واک ته ورسېد او څه چې خوښه یې هغه به کوي. که څوک په واک وي هغه هم په دغه رقم ټولنه چې ولسواکه ټولنه هلته مجبور دی چې قانون ته احترام ولري، او که قانون ته احترام ونه لري او دا د قانون نه سرغړاوی وکړي، په آینده کې چې بیا کوم حکومتونه راځي هغوی بیا دې ته سزا ورکوي، هغه سړی بیا محاکمه کیږي. خدای دې وکړي چې موږ او تاسو هم دغه حد ته ورسیږو. یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې د خلکو د پوهاوي کچه په افغانستان کې ورځ په ورځ په زیاتېدو ده. موږ او تاسو مدني ټولنې لرو، نو که چېرته موږ قوي مدني ټولنې ولرو او زموږ او ستاسو افغانان او ټول ولس خپل رول په صحیح طریقه باندې سرته ورسی، هغه سیاستوال چې هغه د واک نه ناجایزه استفاده کوي کولی شي هغه ته سزا ورکړي او کولی شي د هغو مخه ډب کړي. او همدا علت دی چې موږ او تاسو په ولسواکه حکومتونو کې د اپوزیشن په نامه باندې ګروپونه لرو چې د هغو کار دی چې د حکومت د ناجایزه واک د کارونې مخنیوی کوي.
بله، ډیره مننه. ګران اوریدونکو، په انټرنیټ کې هم د یو کلی زرغګونو د ډرامې ترڅنګ د ازادي راډیو ټولې خپرونې اوریدی او لوستلی شئ. زموږ د ویب سایټ آدرس دی azadiradio.com. د بحث وخت مو پای ته ورسید. ډیره مننه له درنو اوریدونکو او ښاغلي ارچوال نه چې په بحث کې را سره برخه واخیسته. 9 بجې شوې، بل خپرونه سلطان